اوریدونکو السلام علیکم زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالو په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د جرمنی ڈی پی اے خبری آژانس رپورٹ ورکوي چې په لزګونو هغو مجرمو کسانو کې چې په دې ورستوي کې افغانستان ته اخراج شوي د دریو رواني ناروغانو اخراج ناندري راپورته کړی دی. رپورٹ زیاتوي چې دغه درې افغانان د جرمنی په جنوب کې د رواني ناروغانو په یو روغتون کې ساتل شوي وو، خو د بایرن ایالت حکومت د خپل اقدام دفاع وکړه چې دوه اونۍ مخکې له لیپزیګ څخه کابل ته په چارتر الوتکه کې دغه درې کس افغانان د اته او یا نورو کسانو سره یو ځای افغانستان ته واستول. د بایرن د کورنیو چارو وزیر یواخیم هرمن د پنجشنبې په ورځ وویل د بایرن د کډوالۍ ادارې چارواکي تل د اخراج په وخت کې د قانون سره سم عمل کوي او افغانستان ته چارتر الوتکه کې د ډلیز اخراج په برخه کې هم قانون پلی شوی دی. هغه زیاته کړه چې دغه کسان په هوایي ډګر کې د ډاکټرانو لخوا بیا معاینه شول او د پرواز لپاره مناسب اعلان شول، خو د دغو دریو کسانو څخه د یو تن پالونکي وویل چې که څه هم د اخراج شوي کس څخه د قانون په اساس غوښتنه شوې وه چې له جرمني ووځي، خو اخراج یې د هغه نظره غیر قانوني و. د افغانستان د خبریالانو مرکز د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې په کابل کې څلور خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له زندانه آزاد شول. د ځوانانو راډیو مرستیال اسلام ګل توتاخیل او د بیګم راډیو خبریال احمد ضیا امانیار چې شپږ میاشتې مخکې بندیان شوي وو او دغه راز په کابل کې د رسنیز محتوا تولیدونکي شرکت پیکسل کارکوونکي احمد نوید اصغری او مشتاق احمد حلیمی له دوه اونیو بند وروسته له زندانه آزاد شول. د افغانستان د خبریالانو مرکز د یادو خبریالانو او رسنیزو فعالانو د آزادېدو هرکلی کړی، خو وایي چې د دوی آزادي باید له پایله نه وای سلب شوې. د طالبانو حکومت د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د څلوېښتو میګاواټو لمریز برېښنا د تولید د پروژې کار پیل کړ. خبر زیاتوي چې ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د پنجشنبې په ورځ د پروژې د پیل په مراسمو کې برخه واخیسته. د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت خبر پاڼه وایي دا پروژه د اتهویشتو میلیونو ډالرو په لګښت په اتلسو میاشتو کې پلی کېږي او د یو سلو شپږویشتو میګاولټ امپیر د یو سب سټیشن جوړول هم پکې شامل دي. تمه ده چې د دغه پروژې له لارې څلوېښت زره کورنیو ته برېښنا ورسول شي او د محمد اغې د صنعتي پارک ستونزه هم حل شي. د رپورټونو په اساس افغانستان د خپل برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو ترلاسه کوي او هر کال سلګونه میلیونه ډالر د برېښنا په اخیستلو مصرفوي. د امریکا ولسمشر وایي وروسته له دې چې د ایران اټومي تاسیسات په نښه شول دغه هیواد ډیر بد چلند غوره کړی دی. ډونالډ ترامپ تهران سره د خبرو اترو د بیا پیل د امکان په اړه د پنجشنبې په ماښام خبریالانو ته وویل ایران ډیر بد چلند غوره کړی دی، د دوی اټومي وړتیاوې ویجاړې شوي، له منځه تللي، دوی یې بیا پیل کولی شي مګر په نویو ځایونو کې. ښاغلی ټرمپ په خپلو دغو څرګندونو کې د ایران د فردو، نتنز او اصفهان اټومي تاسیساتو باندې په تېرې جون میاشت کې د متحدو ایالاتو هوایي بریدونو ته اشاره وکړه. ایران تایید کړی چې دغو تاسیساتو ته جدي زیان اوښتی دی. ډونالډ ترامپ څو ورځې مخکې هم ویلي وو چې ایران بد سیګنالونه لیږي او د تهران هر هغه هڅه چې د خپل اټومي پروګرام د بیا پیل کولو لپاره یې وکړي سمدلاسه به وځپل شي. او انوش دستگیر د افغانستان د فوټبال پخوانی روزونکی د هلند د فوټبال د 18 کلنو ښکته لوبغاړو روزونکی وټاکل شو. خغلی دستگیر پرون پنجشنبه په خپل فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې د هالند د 18 کلنو ښکته لوبغاړو د روزونکي قرارداد لاسلیک کړی دی. انوش دستگیر له 2018 کال نه تر 2022 کال پورې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکی و. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي رپورټونه په ګډه ورو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره سیګار وایي درې پروګرامونه یې لا هم په افغانستان کې فعال دي.
په دې درې پروګرامونو کې د ښځو لپاره د بورسونو صندوق په افغانستان کې د زده کوونکو له تعلیمي بریا د ملاتړ او د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو ادارې لخوا د کوکنارو سروې پروګرامونه شامل دي.
د بخښنې نړیوال سازمان له ایران غوښتي چې د افغان کډوالو ستنول ودروي.
ما زنان که به اساس جنسیت تبعیض طالبان روبرو هستیم و همچنان
موږ ښځې چې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له تبعیضي چلند سره مخ یو او اوس ایران کې یو هر شیبه د جبري سنونې له خطر سره مخ.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې میلیونونه کسان د سختو سیلابونو او درنو واورو له امله زیانمن شوي دي.
د سر سیلابایی که درست والی بغلان مرکزی گرفت داد، خانه های ما را تخریب کرد و ایران کرد.
با مرکزی بغلان که چه کم سیلابونه را لزمو کرونه او دیوالونه ویجار کرد. مکته مالی زینو نوانه بود.
د اوکراین د جګړې د درولو په اړه د ولسمشر ترامپ د نویو څرګندونو په باب هم یو رپورت لرو. نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
په داسې حال کې چې افغانستان سره د امریکا ټول مرستې بندې شوې، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره سیګار وایي درې پروګرامونه لا هم په دغه هیواد کې فعال دي. سیګار په خپل تازه درې میاشتنی رپورت کې ویلي خو دوی لا تر اوسه د مرستو رسولو د نورو پروګرامونو د ختمېدو مشخص دلیل نه دی موندلی. په دې راپور کې د امریکا د عملیاتي بنسټونو د تجهیزاتو د انتقال په بهیر کې د طالبانو د مداخلې هڅې ته هم اشاره شوې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د روان کال په جنوري میاشت کې له افغانستان سره د خپل هیواد بهرنۍ مرستې بندې کړې. وی ویل چې بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه خوري. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي په داسې حال کې چې د هیواد سره د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې بندې شوې، خو درې پروګرامونه لا هم دوام لري. د ادارې په خپله تشپېتم درې میاشتني راپور کې چې تازه خپور او د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی لیکلي چې په دې درې پروګرامونو کې د ښځو لپاره د بورسونو صندوق په افغانستان کې د زده کوونکو له تعلیمي بریا د ملاتړ او د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو ادارې لخوا د کوکنارو سروې پروګرامونه شامل دي. سیګار زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ته خبر ورکړی چې د دغو دریو پروګرامونو تمویل یې پر غاړه اخیستی دی. د سیګار د معلوماتو له مخې د ښځو لپاره د بورسونو صندوق به تر 2028 پورې دوام ومومي او د زده کوونکو له تعلیمي بریا د ملاتړ پروګرام به تر 2026 پورې روان وي. په داسې حال کې چې د سیګار په ټکو ټاکل شوی وه چې دا پروګرامونه د جون تر 30 پورې وتړل شي. سیګار زیاتوي چې دوی نه دي توانېدلی چې افغانستان لپاره د امریکا د نورو مرستندویه پروګرامونو د ختمېدو مشخص لاملونه ومومي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ مخکې ویلي و چې دغه مرستې او بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیری مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره یا USAID له خپل اساسي ماموریت چې د امریکا د ګټو پیاوړتیا ده وتی ده. د نړیوالو ادارو د معلوماتو له مخې د USAID مرستو افغانستان سره د ټولو بهرنیو مرستو 35% جوړوله. د سیګار په راپور کې دا هم راغلي چې دوی داسې د نقیز معلومات ترلاسه کړي چې طالبانو د امریکا د عملیاتي بنسټونو د تجهیزاتو د انتقال په بهیر کې د مداخلې هڅه کړې، هغه بنسټونه چې خپل فعالیتونه یې بند کړي دي. سیګال لیکلي د بشرپال مرستو دفتر یا BHA دوی ته راپور ورکړی چې په مې میاشت کې طالبان دوه ځلې په کابل کې د یوې عملیاتي ادارې دفتر ته ننوتي او د دوو زغروالو، موټرو او نورو حساسو امنیتي تجهیزاتو په شمول یې ټوله پاتې شتمنۍ په زوره ورنه وړې ده چې په ټکو یې د دې تجهیزاتو ارزښت 2000 امریکایي ډالر اټکل شوی او ټاکل شوی وه چې یو بل نادولتي بنسټ ته ورکړل شي. دغه شان د راپور پر بنسټ د دغو بنسټونو کارکوونکي هم د طالبانو لخوا لفظي او فزیکي ګواښونو سره مخ شوي دي. USAID هم ویلي چې د شتمنیو د انتقال د پروژو په پلي کولو کې له زیاتېدونکو ستونزو سره مخ دي. تر دې وړاندې یو شمېر نورو نړیوالو ادارو هم د بشري مرستو د ویش او طرحې د پروګرامونو د بېلابېلو عملیاتي بنسټونو د پروګرامونو په تطبیق او تایید کې د مداخلې او دغه شان د دغو بنسټونو د کارکوونکو د ګواښلو، ځورولو او ربړونې راپورونه ورکړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه ندی ویلی خو مخکې د مرستندوی ادارو په چارو کې د مداخله راپورونه رد کړي وو. د سیګار په یو نوې مخیز راپور کې د غشاند نړیوال تعامل، امنیت، اقتصاد په افغانستان کې د بشري اړتیاو، د افغان ښځو انجونو د وضعیت او د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د موضوعاتو په اړه هم ویل شوی دی.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بخنې نړیوال سازمان د یو کمپاین په پیلولو د ایران د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې د میلیونونو نورو افغان کډوالو جبري ستنول ودروي. دغه سازمان وایي میلیونونه نور افغان کډوال په ایران کې په داسې حال کې د استلول خطر سره مخ دي چې ډیری یې د طالبان حکومت لخوا له ځورونو او ښځې بیا د جنسیت پر بنسټ له تبعیض سره مخامخ دي. بلخوا ایران کې ځینې میشت افغانان هم وایي که بیرته افغانستان ته واستول شي ګواښونو سره به مخ شي. په ورته وخت کې هغوی چې په زور ایستل شوي د اسانتیاو له نشتون شکایت کوي. نور حال په دغه ریپورت کې.
د بخنې نړیوال سازمان په داسې حال کې چې له ایرانه د میلیونونو نورو افغان کډوالو د ایستلو له ګواښ سره د مخامخ کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې، د ایران د کورنیو چارو له وزارت یې غوښتي هغه کسانونه باسي چې په ټکو یې د طالبانو له ځورونو سره مخ دي. امنیستي انټرنیشنل د غشان د یو کمپاین په پیلولو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري UNHCR په ګډون له ټولو نړیوالو سازمانونو او خلکو غوښتي چې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی ته د لیکونو په استولو د دې بهیر د درولو غوښتونکي سي. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ د جولای په 13 په خپل ویبپاڼه د خبر کړي اعتراضي بیان کې د UNHCR د راپورونو پر بنسټ ټینګار کړی چې ایران د روان 2025 کال د جون له لومړۍ نیټې او پټکو یې په ځانګړي ډول له اسرائیلو سره له شخړو وروسته د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر چټک کړی او تر اوسه یې له نیم میلیونه زیات افغانان ایستلي دي. د سازمان اندېښنه ښودلی چې دا افغانان په داسې شرایطو کې افغانستان ته استول کېږي چې دغه هیواد یې د منلو لپاره په کافي اندازه بشري اسانتیاوې په واک کې نه لري. امنیستي انټرنیشنل زیاته کړې ډیری افغان کډوال په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا له ګواښونو او ځورونو او ښځې بیا د دغه سازمان په ټکو د جنسیت پر بنسټ له تبعیضي چلند سره مخ دي. هغه څه چې ایران کې ځینې میشت افغان کډوال او افغانستان ته یو شمېر ستانسوي یې هم مطرح کوي. له دې ډلې تهران کې میشتې د افغان ښځو د حقونو فعالې مونیسه عمرزاده ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې افغانستان کې ورته د متوجه ګواښونو له امله ایران ته راغلې ده.
موږ ښځې چې د طالبانو له خوا د جنسیت پر بنسټ له تبعیضي چلند سره مخ یو، اوس ایران کې یو، هر شیبه د جبري ستنونې له خطر سره مخ او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان یو. موږ له نړیوالو سازمانونو او هیوادونو غواړو چې د ایران پر دولت فشار راولي چې خپلو دغو غیر قانوني او غیر انساني اقداماتو ته د پای ټکی کېږدي.
کریم محمدي به هغه څوک دی چې ایران کې له لسیزو استوګنې وروسته دوونه مخکې لخپلې اته کسيزه کورنۍ سره لدې هواده استل سوي او وست فاریاب ولایت په ګریزیوان ولسوالۍ کې خپلې میرمنې او څلور کوچنیو ماشومان سره تر خیمه لاندې ژوند کوي. د افغانستان ته د ستنکلول سبيو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته وویل:
خدای ته مارش نن درو ګرمي هر مرده بودن، نه خانه داریم نه جا داریم، دار ندارم. امر از
خوش راغلی یو تر اوسه مو هیڅ ډول مرسته نه تر لاسه کړې. ماشومان مټول ناروغان شوي، نګتې و چې مرشي اته تر ډاکټر ای وړلای نشو، خواړه او بو هیڅ نه لرو، تر خی میلان د ژوند کو. ایران کې مو هر څه پاتې شول او دلته هیڅ هم نه لرو.
که څه هم طالبانو تازه د بخنې نړیوال سازمان او پراپور کې د مرکزو یو کسانو د ایداو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي او ستنیدونکو ته د اسانتیاو د برابرولو هڅه کوي. د یادونې ده چې د بخنې نړیوال سازمان په ګډون د نورو نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران د افغان کډوالو د جبري ستنونې بهیر نه دی درولی او لا یې چټک کړی دی. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد چهارشنبه د جولای په 13 کابل کې وی غونډې ته وویل په تیرو دریو میاشتو کې 1.8 میلیونه افغانان له ایران ایستل شوي دي. نوموړي دغه شان زیاته کړې چې روان لمریز کال کې بیا 1,00,000 چلور اتیا زره افغانان له پاکستانه او د غشان 15,000 له ترکیه هم استل سوی او افغانستان ته استول سوی دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساعت زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.